طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خونیس پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو به روغ جوړ او سوکاله یې. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د 12مې دورې نوی خونیس پروګرام پیلېږي. په نن درسي پروګرام یا خپرونه کې د اکالیژیا درملنه پیژنو او له هغې وروسته د معدې التهاب یا ګسټرایټس پیژنو. راځئ د دې لپاره چې وخت مو سپما کړی وي سمدلاسه د کتاب 22مه صفحه پیدا کړئ. لومړی په تیر درس باندې لنډ شانت تکرار لرم او له هغې وروسته نوي درس ته راځم. 22مه صفحه کې د مرۍ بندښت یا اکالیژیا. ځینې ناروغان لیوې داسې ستونزې سره مخ وي چې هغه خوراک نشي تیرولی، حتی اوبه هم په ځینو حالاتو کې نشي څښلی، مایات هم نشي څښلی. او کله چې دوی کلینیک ته راځي ډاکټر ته وایي چې خوراک مو په معده باندې کینی، اصلا هغه په مارۍ کې بند پاتې کیږي. او یا داسې وایي چې د خوراک د تیرولو پر مهال درد لرم، خوراک په سم ډول نشم تیرولی. دې ستونزې ته اکالیژیا وایي. او ومو ویل چې دا اصلا د مرۍ عضلې 25 سانتي متره د عضلې داسې اوږدوالی لري. د عضلې په دې اوږدوالي کې ځای پر ځای شوي ځینې دایروي عضلات دي، ځینې اوږده عضلات دي. دا عضلات ځینې وخت کمزوري شي، سم حرکت نشي کولی. او یا تر څنګ یوه بله ستونزه دا وي چې دغه عضلې خو لاندې سره ډبلیږي. همدغه عضلې د مرۍ عضلې چې لاندې راځي راځي په لاندنۍ برخه کې کله چې د معدې سره وصل کیږي د عضلې سره ډبلیږي، ډبل کیږي او بالاخره یو وال جوړوي، یو سپینکټر جوړوي، یوه دروازه جوړوي چې هغې ته کارډیاک سپینکټر وایي، یا ورته لور ایزوفیجل سپینکټر وایي، یا ورته د مرۍ ښکتنی سپینکټر وایي، او یا داسې ورته وایو چې د مرۍ او د معدې په منځ کې یوه دروازه همدا د چا په واسطه جوړیږي، د همدغه عضلو په واسطه. دا چې اوس دا عضلې فلج شوي وي یا په سم ډول حرکت نشي کولی یا کلکې شوي وي، تقلوس یې کړی وي، لکه لاس داسې کلک راټول کړي، کلکې ونیسي، کلکې شوي وي، نو په دې حالت کې یعنی په کلکوالي حالت کې هم خوراکي مواد ترې نشي تیرېدلی. نو بیا به مونږ په درملنه کې ګورئ زه درملنې ته یو اړیکه ورکړم. داسې درمل به استفاده کوو چې هغه د عضلې نرمې کړي، د عضلې سموت مسل او دغه نورې عضلې دا ټوله نرمې کړي تر څو خوراکي مواد په سم ډول تیر شي. نو موږ به ځینې داسې درمل هم ناروغانو ته ورکوو چې هغه درمل د لوړ فشار لپاره هم کارول کیږي، لکه نیفیډیپین درمل، لکه یا داسې درمل چې انجاینا ناروغانو لپاره د زړه درد لرونکو کسانو لپاره هم کارول کیږي، لکه ایزوسربیت ډاینایټریټ چې موږ یې پراتلونکي درس کې وایو یا پراتلونکي صفحه کې البته وایو په نن درس کې. نو زما هدف دا دی چې په دیوال کې عضلې دي، نو دا عضلې ځینې وخت په سم ډول یا پراخیږي نه او یا د تقلص په حالت کې قرار لري. د علتونو په تړاو غږېدلی یو معمولا عصبي حجرې چې د عضلاتو ته راغلي دغه زیانمنې شوي وي، عضلات کمزوري شوي وي، او یا د نامعلوم علت له وجې نښې نښانې خوړو په تیرېدو کې ستونزه وي. خواړه بیرته خولې ته راځي، د سینې په برخه کې فشار وي، فشاري درد وي، او د دې کسانو وزن کمیږي. د شپې لخوا د دې ستونزې سره ډېر مخ کیږي. د تشخیص په اړه پوه شو چې ناروغ نښې نښانې پیژنو، هغه مطالعه کوو، تاریخچه اخلو، او د مری اکسرې کوو. مخکې له دې ورته باریم مواد ورکوو چې دغه مایع په کوم ځای کې ځای پر ځای کیږي، او ترڅنګ د مری داخلي معاینه د انډوسکوپي په واسطه، انډوسکوپي د دې په ذریعه هم د مری داخل کتلی شو، والونه کتلی شو. نن په نوي درس کې درملنه پیش آو. ګوره محصلینو، د اکالیژیا درملنه متخصص ډاکټران چې څه ډول درملنه کوي په مخه ډول یې زده کوو. درملنه لیکل شوی ټریټمنټ، ناروغ ته ایزو سربیت ډاینایټریټ ورکو. کوم درمل ورته ورکو؟ ناروغ ته ایزو سربیت یا سربیت ډاینایټریټ درمل ورته ورکو. دا درمل ورکو، او دا درمل مو مخکې هم درته ویلی دی، د نوم سره بلدی آی. دا په لوړ فشار ناروغانو کې هم ورته ورکولی شو، د زړه درد لرونکو ناروغانو ته هم ورکولی شو. د دې درملو میکانیزم دا دی چې رګونه پراخوي، یعنی د رګونو کوم عضلات چې دي، رګ خو عضلې لري، عضلې برخه لري. رګ منځنۍ برخه کې ټونیک میډیا دا عضلې لري، نو دا عضلې که چیرې نرمې شي رګ به پراخه شي، او د وینې فشار کلوړو هغه به راټیټ شي. خو موږ یې د اکالیژیا ناروغانو ته هم ورکوو. اکالیژیا هغه ناروغان چې مری بندښت لري، ولې ورته ورکوو؟ ګوره میکانیزم باندې پوه شئ. ځکه ورته ورکوو چې د مری عضلات دا سره کلک شوي وي، د تکالوز په حالت کې وي. دا عضلات دا باید ریلاکس شي، استراحت حالت ته ولاړ شي، نرم شي، تر څو خوراکي موادو ته هغه لار چې کومه ده هغه پراخه شي. دغه وال باید سوس شي. کله چې سوس شي نو لار به پراخه شي. ښه محصلینو، د دې درملو ډوز د 15 to 10 ملي ګرام پورې، 15 ملي ګرامه ګولۍ یا 10 ملي ګرامه ګولۍ پیدا کیږي. طریقه یې داسې ده چې د خوړو نه 10 to 15 دقیقې مخکې د ژبې لاندې سبلینګول ایښودل کیږي. د خوړو نه، کوم خوړو نه؟ د خوراکي موادو، یعنی کله چې موږ غذا خورو، د ډوډۍ وخت دی، فرضاً غرمه ده یا ماسخوتن دی، دغه درمل ورته ورکولی شو. شپه ورځ کې 2 ځلې استفاده کیږي. نو د خوړو نه 10 to 15 دقیقې مخکې د ژبې لاندې ایښودل کیږي. دا د ژبې لاندې ایښودل کیږي، دلته ډېر ژر جذبیږي او تاثیر یې په بدن کې رامنځته کیدلی شي. یا ورته کلسیم چینل بلاکر ورکوو. کوم درمل؟ کلسیم چینل بلاکر یو درمل، یا په دې ګروپ کې یو درمل چې هغه نیفیډیپین د مار اخیستی دی، هغه ورته ورکوو. رضی متن بیا وایم، یا ورته کلسیم چینل بلاکر ورکوو چې مهم درمل یې نیفیډیپین دی. دا درمل د سپینکټر عضلې نرموي. کوم سپینکټر؟ لور ایزوفیجیل سپینکټر، د هغې عضلې نرموي. ډوز یې 10 to 13 ملي ګرام پورې ډوز دی، یعنی یا 10 ملي ګرامه ګولۍ، یا کېدای شي 6 ملي ګرامه ګولۍ پیدا شي، یا 10 ملي ګرامه ګولۍ. طریقه یې څه ده؟ د خوړو نه 10 دقیقې مخکې قوس کې لیکل شوي اورال. ګورئ، ما دا ځل کتاب داسې برابر کړی دی چې ډېرې اوږدې لیکنو ته مجبور نه وو، تر څو په ډېر کم ځای کې ډېر موضوعات راټول وي. نو که چیرې زه دا جمله داسې لیکم چې دا درمل موږ د خوړو نه مخکې ناروغانو ته ورکوو، او باید په یاد ولرئ چې 10 دقیقې مخکې دغه ناروغانو ته ورکول کیږي، او د دې تر څنګ دغه درمل د خولې له لارې کارول کیږي. په دې سره ګورې 15 لیکې راکیږي. نو 15 لیکې یا 15 لیکې ځای په دې باندې باید ونه نیسو، په یوه جمله کې، په نیمه جمله کې، چې تشریح هم ډېر وخت نه نیسي، او په لنډ وخت کې تدریس هم کیږي، او تر څنګ تاسو ته مفهوم هم درکوي. ځکه اوس تاسې تر ټولو لوړې سطح ته رسیدلی یې. طریقه یې ساده، ګورئ، د خوړو نه 10 دقیقې مخکې اورال دې وایي. ګورئ، یعنی اورال په دمنه چې د خولې له لارې خوړل کیږي، د خوړو نه 10 دقیقې مخکې، یعنی په نهاري خوړل کیږي. دا د ژبې لاندې نه ایښودل کیږي. نیفیډیپین درمل دا مهم درته ویلی دي د لوړ فشار ناروغانو ته دغه ورکولی شو. موږ آملوډیپین هم ویلی دي یا آملوډیپاین, ځینې ډیپاین وایي ځینې ډیپین, آملوډیپاین, نیفیډیپین یا نیفیډیپاین. نو نیفیډیپین درمل دا هم ورته توصیه کولی شو. یا ګورئ ډیر آسانه درملنه په خپل کور کې فرضاً تاسو ته یو ناروغ پیښیږي او دا اکلیژیا لري, دغه دوه ډوله درمل په دې کې یو انتخاب کړئ. یا په شدیدو حالاتو کې ګورئ لیکل شوی دی, یا په شدیدو حالاتو کې چې ناروغ خوراک نشي تیرولی نو ناروغ ته د انډوسکوپی له لارې بوچلینیم ټاکسین ورکوو چې د ماهر ډاکټر لخوا دا کار ترسره کیږي. ګورئ تر ټولو مهم څه دي, په شدیدو حالاتو کې چې ناروغ هیڅ خوراک نشي کولی, درمل تاثیر پې نه کوي, نو موږ ناروغ ته د انډوسکوپی له لارې, انډوسکوپی د هغې طریقې له لارې بوچلینیم ټاکسین, د دې ټاکسینو استفاده کوو. بوچلینیم ټاکسین دا زهر دی. څه ډول زهر دی؟ دا داسې زهر دی, دته د مار زهر هم وایي, داسې زهر دی چې هغه د عضلاتو د فلج کېدو سبب کیږي, عضلات فلج کوي. ماهر ډاکټر په دې کې مهم دی, ځکه انډوسکوپی یا د انډوسکوپی ماشین هم باید زده وي او د هغې له لارې دغه درمل داخلیږي او د ستن په ذریعه د مرۍ عضلې ته, کومې عضلې ته؟ هغه عضلې چې کلکې شوي دي یا سپینکټر ته, دغه پیچکاری کیږي او په دې سره د مرۍ هغه کلک شوي عضلات هغه فلج کیږي. فلج کیدل په دې معنی چې هغه سستیږي یا ریلاکسیشن حالت ته ځي, او کله چې دا حالت رامنځته کیږي هغه د مرۍ سوری به آزاد شي. خو په دې ناروغانو کې بیا وروسته یو کمپلیکیشن رامنځته کیږي, یو اختلاط رامنځته کیږي, یوه ستونزه دا وي چې د هغوی خولې ته اوبه ډېرې په اسانۍ سره راځي, یا لکه په داسې ځای کې سر کیږي چې هغه سر یې لږ لاندې وي نو په ډېرې اسانۍ سره خولې ته اوبه راځي, ځکه دغه وال دا بیا کار پرېږدي. خانو محصلینو لاندې ملیکلې دي, ګورئ یادونه کوم چې تر ټولو ښه او دایمي درملنه یې بیا نیوماټیک ډایلیشن ده. ګورئ دی د درملنې څلورمه برخه ده. لومړی ایزو سربیت ډای نایټریټ ورکو که هغه نه ورکوئ, بیا نیفیډیپین ورته ورکړئ که هغه نه وي, یا د دواړه کار نه کوي بیا بوچلینیم ټاکسین باید ډاکټر ورکړي, او که دا کار نه کیږي نو له هغې وروسته په څلورم قدم کې نیوماټیک ډایلیشن. ګورئ نیوماټیک پی تورې بنوای لکه نیمونایټس یا نیمونیا, نیمونیا کلمه کې هم پی تورې نه ویل کیږي, دلته پی نه وروسته این راځي, کله چې له این نه مخکې پی راغلی وي پی تورې نه ویل کیږي, پینوماټیک بینوای نیوماټیک ویل کیږي. نیوماټیک ډایلیشن یعنی د هوا په واسطه ډایلیشن, پراخیدنه, ډایلیشن کلمه پراخیدلو ته وایي. یادونه کوم چې تر ټولو ښه او دایمي درملنه یې نیوماټیک ډایلیشن ده, چې یو بالون داخلیږي, بالون داسې یو کوچنی پوکاڼی غوندې جوړښت هغې ته بالون وایي, چې یو بالون داخلیږي او بیا په تنګه برخه کې پراخوي تر څو د مرۍ تنګه برخه آزاده شي. داسې یو څه داخلیږي ګورئ لکه پوکاڼۍ, تشه پوکاڼۍ داخله شي خو دا کلکه پوکاڼۍ وي, کلک جوړښت وي, مرۍ ته رسیږي دیوال په مینځ کې, یعنی د مرۍ کوم سپینکټر چې دی هغې ته رسیږي, هلته بیا دغه پوکاڼۍ ته هوا ورکوي, یعنی د هوا په ذریعه دغه پوکاڼۍ پراخه شي نو هلته هغه عضلې سره کش کړي, پراخواله رامنځته شي. دا تر ټولو ښه درملنه. زه پوهیږم چې په دې درملنه باندې پوه شوئ, خو لږې نور هم واضح کوم تر څو تاسو ته ډېر ساده شي. تاسو پوهیږئ چې اکلیژیا کې د مرۍ بندښت وي, کومه ساحه چې بنده وي معمولا لاندینی سپینکټر ډېر بندیږي, ځکه د سپینکټر یا له لور ایزوفیجل سپینکټر په اړه وایم, یا هغه دروازه یا هغه برخه چې معده د مرۍ سره وصل کیږي دا برخه ډېره بندیږي. دې برخې ته موږ یو بلون داخلو, بلون بلون داسې یو جوړښت وي، فرضاً داسې کوچنی توپ فرض کړئ، کوچنی توپ چې هغې ته پایپ وصل وي، دغه تش توپ ورداخلو او دې توپ ته بیا د ځانګړې میتود له لارې هوا ورته ورکول کیږي تر څو هغې ساحه کې پراخه شي. نو دغه کوم عضلات چې دي دا به سره ټیله کړي څنګونو ته، او په دې کار سره به څه وشي، د مرۍ هغه تنګه برخه به ازاده شي، اکالوژیا ستونزه به له منځه ولاړه شي. دې ته نیوماتیک ډایلیشن په طریقې سره د مرۍ د اکالوژیا درملنه ده، یا درملنه ورته وایي. ښه، وقایا په درملنه باندې پوه شو. وقایا پریوینشن، د دې لپاره چې په دې ستونزه باندې اختانه شو څه کول پکار دي. لیکل شوي دي د دې لپاره چې د اکالوژیا په ناروغۍ اختانه شو لاندې کارونه باید په پام کې ونیول شي. خواړه باید ښه وژول شي، غټ غټ خواړه لکه غټ غټ خوشانونه یا خوشاندونه کنه هغه باید ونه خوړل شي، یا خوشان په خوله کې ښه وژول شي، کوچنۍ ټوټې تیرې شي، او تر څنګ یې په آرام او ورو خوراک باید وشي. په آرام او ورو ورو خوراک وکړئ. ګورئ، خوراک باید په آرام وشي او ورو ورو وشي. او دریم، د خوړو پر وخت اوبه هم وڅښئ. دا بله توصیه ده چې ناروغانو ته کیږي، د خوړو پر مهال د اوبو څښل، دا هم د خواړه لمدوي، نرموي او په اسانۍ سره تیریږي. او وزن کم وساتئ، کله چې وزن کم وي په معده باندې فشار نه وي، په مرۍ باندې فشار نه وي، نو اضافي چربی یا شحم یا وازدې هغه نه وي، له امله فشار په ګیډه کې کمیږي او دغه ستونزه کمیږي او په ټوله کې نه رامنځته کیږي. ښه، دا وه اکالوژیا ستونزه، عادي ناروغي نه ده. تاسو یې په اړه ډېر ښه پوه شوئ. رزو څلرویشتمه صفحه کې د معدې التهاب یا ګاسترایټس تر ټولو اسانه موضوع ده، همداره پیله وو. ګورې، موږ وایو چې د مختلفو برخو التهاب رامنځته کیږي، ځینې مهال معده هم التهابي کیږي چې دې حالت ته ګاسترایټس وایي. لینن وړاندې په یوه دوره کې تاسو ته ما د ګاسترایټس اصطلاح ښودلې وه چې ګاسترایټس دا څه ته ویل کیږي؟ د معدې التهاب ته وایي. اوس د دې التهاب په اړه ډېر ژور پوهیږو انشاءالله. لیکل شوي دي ګاسترایټس د معدې مخاطي غشا التهاب دی، د معدې داخل طرف التهاب دی چې د خوراک، درملو، انتان او یا نورو عواملو له امله رامنځته کیږي. خوراک له امله کیدای شي داسې خوراکونه کیږي چې هغه مناسب نه وي، ډیر ترخه خوراکونه، ډیر ترش خوراکونه، یا نور داسې خوراکونه چې هغه انتان له ځانه سره لري. د درملو په واسطه، داسې درمل لکه زه یو مثال ورکوم، اسپرین یا اوبو ام چې پاراسټامول یا انسیټس درمل، یا د درد آراموونکي درمل که چیرې ډیر استفاده کیږي. مخکې مو ویلي دي چې دا د معدې پروستاګلنډین نه کوي، هغه مواد چې معده د تیزابو نه پوښوي، هغه مواد کمیږي کله چې موږ ډیر د درد درمل استفاده کوو. او په دې سره د معدې زخمونه یا د معدې دیوال دا برسره کیږي او مختلفې ناروغۍ رامنځته کیدلی شي چې یو له هغې څخه د معدې ګاسترایټس دی، یا د معدې التهاب، او یا نورو عواملو له امله رامنځته کیږي. علتونه یا کازس یې دلته لاندې ښه تشریح شوي دي. لیکل شوي دي د معدې التهاب د لاندې عواملو په واسطه رامنځته کیږي. لومړی، د معدې اسید زیاتوالی یا د اسیدو مستقیم زیان. که چیرې د معدې تیزاب زیاتیږي یا مستقیماً تیزاب په معده باندې لګیږي، هغه پوخ چې کوم دی پروستاګلنډین پوخ، هغه له منځه تللی وي، نو د معدې التهاب رامنځته کیږي. دوهم، انتاني عوامل لکه هیلیکوباکټر پایلوري. هیلیکوباکټر پایلوري یا ایچ پایلوري هم ورته وایي. ایچ پایلوري نوم تاسو ټول اورېدلی دی، فلانای نرو ایچ پایلوري لري. نو د ایچ پایلوري د نوم عمومي نوم یا مکمل نوم هیلیکوباکټر پایلوري ده. دا یو سبب د معدې د التهاب کیږي، یعنی دا باکټریا، دغه ایچ پایلوري باکټریا دا د معدې په دیوال کې زخم پیدا کوي او د معدې د التهاب سبب کیږي. دریم عوامل یا دریم ډول علت یې لیکل شوی دی درمل لکه انسیډز او ځینې درمل چې معده زیانمنوي. انسیډز نان سټیرایډ درمل، هغه درمل چې د دردونو لپاره کارول کیږي او دا هم د معدې د زیانمنېدو سبب کیږي، ځکه هغه پوښ هغه نه کوي تر څو پوښ جوړ نشي. کله چې پوښ نه جوړیږي د معدې دیوال هغه د تیزاب په واسطه په اسانۍ سره زیانمنېږي. څلورم د الکولو زیات استعمال، پنځم ذهني فشار او رواني ستړیا. دا علتونه دي چې د معدې د زخمونو د پیدا کېدو او په ټوله کې د معدې د التهاب سبب کیږي. نښې یا سیمپټمز باندې خبرې کوو. کوم اراض علائم ناروغان لري چې د معدې التهاب ولري؟ لومړی د معدې درد یا سوځېدل، ناروغان شکایت کوي چې زه د معدې درد لرم یا معده مې سوځېږي. دوهم د خوړو وروسته ناراحتي یا ډکه معده احساسوه، کله چې خوراک وکړي ناراحته وي او فولنس حالت احساسوي، یعنی معده هغه ډکه وي. ښه، ورپسې دریم قبضیت یا اسهال، یعنی د معدې ګډوډۍ هم رامنځته کیږي. په ټوله کې د هضمي سیستم ګډوډۍ رامنځته کیږي، کله وارې اسهال رامنځته کیږي، کله وارې قبضیت رامنځته کیږي. څلورم د خولې تریخوالی ورسره شتون لري. پنځم د خوړو وروسته کانګې یا کای دغه شتون لري، یعنی د دې ناروغۍ له امله دغه نښې نښانې رامنځته کیږي. تشخیص یا ډایګنوزس، څه ډول پوهیږو چې د معدې التهاب شته؟ دی لومړی د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه. پورته نښې مو یاد کړې، که ناروغ ووایي چې درد د معدې درد لرم، سوځېدل لرم، د خوړو وروسته زما معده ډکه ډکه احساسیږي، قبضیت لرم یا درته وایي چې اسهال لرم، د خولې تریخوالی لرم، کانګې راځي، نو ته به پوهیږې چې ګاسټرایټس شته. دی یعنی تاریخچه ترې اخلو او نښې ارزو. دوهم انډوسکوپی یا د معدې داخلي معاینه، د معدې داخل ګورو. تاسې انځورونه وګورئ، بی انځور کې د معدې داخل دغه زخم تاسې ته واضح معلومیږي. یا په تیره دوره کتاب کې پروسه صفحه کې یو انځور و چې انډوسکوپی داخله شوې او د معدې زخم یې تاسو ته واضح کړ. دریم بایوپسی کارتیاوي، بایوپسی کارتیاوي سمانا، یعنی بایوپسی باندې تاسو پوهیږئ چې د یوه نس څخه یوه نمونه راخلو، د معدې کوم نس چې دی یا د معدې دغه کوم زخم چې دی د دننه یوه نمونه راخلو. بیا ګورو چې په دې کې کوم ډول بکټریاوې شته، دي ایچ پایلوري پکې ده یا سرطان ده، یعنی ګسټروما حالت ده یا نور حالتونه دي، هغه لابراتوار ته لیکل کیږي. ښه، څلورم ایچ پایلوري ټیسټ چې وروسته وایو، وروسته چې وایو نه چې وروسته وایو. ایچ پایلوري ټیسټ په ټوله کې ایچ پایلوري ناروغي د موږ وروسته وایو. د دې ټیسټ ترسره کول هم د ناروغانو ته اړین دي تر څو موږ پوه شو چې د معدې التهاب یا ګاسټرایټس د ایچ پایلوري له امله دی که د نورو علتونو له امله دی. که د ایچ پایلوري له امله و، باید ایچ پایلوري تداوی وکړو. که نور علتونه و، د هغې درملنه وکړو. په درملنه باندې خبرې کوو. ساده اسانه درملنه لري، لیکل شوی دی درملنه یا ټریټمنټ. لومړی د معدې د تیزابو د کمولو لپاره د انټي اسید درملو کارول. ګوره ډیره مهمه نقطه ده، د معدې دردونه که آراموي انټي اسید ورته ورکړئ. هیڅ توان نه لري دردونه په اسانۍ سره آراموي په ډیر کم وخت کې. انټي اسید شربتونه پیدا کیږي، دوه درې ساره ناروغانو ته توصیه کولی شئ د معدې د تیزابو د کمولو لپاره د انټي اسید درملو کارول. ځینې وخت د معدې تیزاب زیاتیږي او له امله یې د معدې التهاب رامنځته کیږي. موږ په علتونو کې یو علت دا وښودلو چې د معدې التهاب دا د تیزابو د زیاتوالي له امله هم رامنځته کیدلی شي. دوهم د اومیپرازول کارول په ورځ کې یو ځل. اومیپرازول ټابلیټ، ګولۍ یا ټابلیټس هغه کارو په ورځ کې یو ځل، څلورو ساعتونو کې یو ځل په نهاره باندې دا ورته ورکو. دریم د هیلیکوباکټر پایلوري درملنه وروسته وایو. د یوه باکټریا ده ناروغي رامنځته کوي، د معدې زخمونه پیدا کوي. که چیرې دا شتون لري د دې درملنه باید وکړو. دا بیا وروسته وایو چې درملنه کې موږ څه ورته ورکولای شو. ایچ پایلوري په ټولنه کې ډېر عامه ستونزه ده، خو زموږ محصلین به انشاءالله د دې درملنه سره ډېر په اسانۍ سره بلد شي، ځکه مخکې له مخکې د درملو د نمونو سره هم بلد یي، یوازې اوس د تطبیق وخت راغلی دی. څلورم، د خوړو بدلون. داسې خواړه خوړل چې د معدې لپاره ګټه لري، البته د معدې لپاره د هضم په برخه کې اسانتیا وي، د معدې د تیزاب د زیاتوالي د هغې مخه ونیسي تر څو د معدې تیزاب نور زیات نه شي. فرضاً ترخه خوراکونه هغه باید ونه شي، تیزابي خوراکونه باید استفاده نه شي، کلک خوراکونه باید ونه خوړل شي. نو هدف دا ده چې د خوړو بدلون، مناسبه غذا، دقیق خوړل، وقایه باندې خبرې کو تر څو په دې ستونزه باندې اختانه شو. پریوینشن، لومړی د سیګریټ او الکولو نه استعمال، دا باید ونه شي. دوهم، د مساله لرونکو او غوړو خوړو کمول، ځکه دا تیزاب زیاتوي. دریم، د درملو د غیر ضروري استعمال مخنیوی، لکه پاراسټامول ګولۍ یا انسیډ نور درمل، دغه کچېرې غیر ضروري ځینې کسان خوري، لږ شانتې درد هم نه لري بیا د درمل خوري، غیر ضروري باید استفاده نه شي. څلورم، د هیلیکوباکټر پایلوري مخنیوي لپاره پاکوالی او حفظ الصحه، د دې لپاره چې په دې ناروغۍ باندې اختانه شوم باید د ایچ پایلوري د باکټریا څخه ځانونه وساتو، پاکوالی مراعت شي تر څو دغه باکټریا په خوراک کې ونه خورو، یعنی حفظ الصحه باید مراعت شي. قدرمنو محصلینو، درس هم دومره بس وي. نن د اکالیجیا په درملنه باندې پوه شوی، او تر څنګ یې په ګسټرایټس یا د معدې په التهاب باندې پوه شوی، پیپټیک السر یا د معدې یا مرۍ ګډ زخم، معمولا په معدا کې د زخمونو ډیر عام وي، په دې باندې په راتلونکي درس کې خبرې کوو. ګورئ مطالعه پکې کوئ، تاسې داسې یو احساس کوئ چې زه د زرګونو محصلینو همصنفی یم یا همصنفه یم. هغوی چې ډله ډله زده کوونکي مطالعه کوي، درسونه وایي، زه هم باید ځان ورسوم. هیڅکله ځان ما پرېږدئ په مطالعه کې، هیڅکله شاتګ ما کوئ. د دې بیا کلمه ورکه کړئ په مغزو کې، د بیا کلمه لرې کړئ، بیا به مطالعه وکړم، اوس به دا کار وکړم، بیا به مطالعه وکړم، بیا به په راتلونکي اونۍ کې وکړم، بیا به د جمعې په ورځ هغه درس زده کړم، بیا به پاتې درس راتلونکي کې تکرار. دا بیا بیا کلمې د لرې کړئ، هره ورځ استفاده وکړئ، مهالویش جوړوئ، په هغې باندې ځای مطالعه کوئ، او د زرګونو ګورئ. تاسې داسې احساس مه کوئ چې یوازې زه دغه درس وایم، داسې یو احساس باید تاسې خپل کړئ چې زه چې د درس ته اوس ناست یم یا ناست یم، زما تر څنګ په زرګونو نور محصلین هم دغه درس وایي، زه هم د دوی د کاروان یو عضو یم، یوه برخه یم، او په دې کاروان کې باید ځان پرېږ نه دم، شاته باید پاتې نه شم، مطالعه وکړم، هدف ته ځان ورسوم، او په دې زرګونه محصلینو کې باید ځان ثابت کړم، په ازموینو کې، په امتحانونو کې، په درسونو کې، او په ټوله کې د یو ښه پرمختګ لپاره داسې حادثې باید وشي چې هغه لاسته راوړنې ولري. او ما مخکې ویلی دي چې ګوره، خدای تعالی خپله وایي چې هغه کسان چې همت وکړي، خواري وکړي، زه یې د خواري عبث نه تېروم، د خواري یې نه ضایع کوم. نو تاسې خواري ډېره کوئ. ګورئ په ټولنه کې ما خپله لیدلې داسې کسان چې د پانتون په جریان کې، د ښوونځي په جریان کې دا خواري نه کوله، یوازې درسونو ته تلل راتلل، یا قضا کول، په سم ډول یې درسونه نه تعقیبول، هغوی نه هیڅ جوړ شوی دی. هغه کسان چې په ځان باندې خواري کړې ده، هغوی رسیدلی دي. نو زما تر ډېره هدف دا دی چې کله چې یو کار کوئ، سمې کوئ، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ دیارلسمه درسي خپرونه ده، د دیارلسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی، دیارلس شمیره پیدا کړئ، لومړی دی را تور کړئ، تر بل درسي پروګرام ته اجازه راکړئ. ښه دوسی علام بنشم. Thank you.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.